تاسیز مش رغله ازادي رادیو اوري یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشرفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري، دویم د کډوالو زیاتېدل. کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نانلري او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو تبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کېدی، خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامله د ښځو او ماشومانو په ګډون 26 ملکي وګړي وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پانه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې 26 کسان پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوې ډیلی د دریز د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساهی سره مرکه کړې ده او د ښاغلي ساهی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګري زوکړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. دا ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بالاخره هیڅ یوه لاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ به ښودله چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
ها نو لدی ورسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلی دي او که به هم دوام وکړي؟
India said that we
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ییز څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب اورې دونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورې. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شو دلیدي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. د بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریسي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وې مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمېر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي، هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا راچتیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د کانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو دته چې کوم مریات دي، په تېرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریبا زما په یاد کې یو 500 شپږ نفر پورې، خصوصا زموږ په پروګ بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله، او 500 شپږ کسان پورې هلته تلفات ورسېده. بامن خلاقیه دغه کې کنه دا زخمی خو هر کال کېږي، لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
دا زخمی شو یم په نوګي ځنه ما غزې چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول سوری کېږي، سوری بیا د شلوم پرانی کوي کنه. ما وخت دا زخمی شو یم، ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلی یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام اړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاءر رحمان مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي، وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم، غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خراب شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي دی او د سې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کیو.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي، چې د دغو قانونو ارزښت $3 تریلیون اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو اغه کورنۍ او پاکله خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتني به په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشوي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمون دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس اس مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغم را حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې موږ کولای شو چې دله درجه ورکو؟ موږ ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته ویو چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي، مطلب دا چې اوس مو ست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو
یوځه کې بلن مقام د اسلام د نظر لري زبل ځکه د مقام لرم ام عرب شو مرمنه ته او خزه ته پکور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو ایتو نشته دي چې مثال خبره تاسو د میړې احترام وکي خو سره څنګه دغه ایتونه به دونه وي چې تاسو په خزه سره څومره مينو وکي د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته ژبه بنده پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوه وي چې مثال کومه وي چې سړی حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکي خزم حق لري چې میړه نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پاتې کیږي پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وو ولوي مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دي چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري اغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د ناري نو دي او حقوق د ناري نو دي الته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناري نه په کوم وخت کې افضلیت لري ناري نه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکي د خوخه ژوند ور ورکي نو به دا سره به تر ونده به خدا خو معلومه خبره ده به خو به تر سره دي ځکه دا وله به تر ده خو به تر والے په امدري د پکور کې لطف نه کار اخلي به تر والے په امدري د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر ده به تر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زداکړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستي په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونو نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ موږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دو د کتابونو نه غهین لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدلې دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو بسز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دا بلن مثال وایم د ملایانو د اخوندان د یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې دی ډیر بهتره سړې دی که د خور سره مینه کوي او د غیبه نشفقت کوي وي وګوره دغه له ورور وي خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي دلل وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې دی که د خور سره کې خسړې دی که د خاله سره کې خسړې دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سړی به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندي هم دي ډوډۍ خپل مطابقه چې الله پاک هغو ته لیکلې وغه چې خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود داسې میدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق نه اق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي اتره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه بیا کېنمه نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغو دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند ده به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري که ته بیا دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم په ارامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسې ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه دا احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زو منم موږ په ټولو نه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدل دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوري خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د مانه خوري خپه دی نو دا یوازینې مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چینه ته غواړي دغه کم مطالب چې دی هغه پوره کا تاله د علم څه تاله د تعلیم څه تاله د فاکولټي څه تاله د انجینری څه یعنی دغه فیلډ له په قصد نه ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واژونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي. همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده می ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمن پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تا مم کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند د الله په خاطر باندې ستاسو کور له کوم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته یې ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړې، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې عائشې غواخې ولا یعنی غوښته ده چې عائشې باندې غواخو کې، یا کېدی شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولر رضا ما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په عائشه وای او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمال او ملګری.
سو پر ہاں والمسود سر بخار صبح انتظار کوم تو سرم بلو یلار اشکلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا راوڑم و زخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پلسوک پردوش ون سبان پی جنی پلسوک